مازدیگر سلور بجی دی. اسلام علیکم. دی ازادی راژیو دی خبری ساعت نننه خبرونه تموز احمد تکل هر کلی کم. وصلوالو طالبانو پر غزنی حمله پیل کری او کندوز تا چه دولتی زواکونو لوصلوالو طالبانو سخبیر تنی ولی دی بیزای شوی و کورانه و راستانی دل پیل شوی پا هم دی حال که اجرای رئیس وی چه که پاکستان پا افغانستان که رختی سولا غواری نو لطالبانو سر دی مرستی بندی کری. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان سوله له پاکستان سره تړلې؟ په دې اړه به ستاسو نظریات چې د افغان بی سیم په 1918 شمېره او د ټلیفوني تماس په وسیله یې راستولی شئ هم خپره کړو. قدر من اوریدونکو، په دې خبری ساعت کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوري څخه واورئ چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب،
بله، په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ترکیې صدر اعظم وایي په انقره کې د دو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. په دې چاودنو کې 9 تنه وژل شوي وو. دغه راز په سوریه کې د روسیې د مداخلې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې د روسیې ولسمشر د بشار الاسد رژیم څخه په ملاتړ سره ښیي چې د یو کمزوری مشر دی. ځینې نور مهم خبرونه هم لرو.
ډیره مننه کوم نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، نوریاس نوري به په څو شیبو کې تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې کړي، خو لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیه سپۍ څخه واورئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. اجرایی رئیس وایي چې پاکستان باید پر طالبانو خپلې مالی مرستې بندې کړي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل، او د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه مهال د پاکستان له هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریز روښانه دی.
حرف خوب است،
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغو سندونو د تصویب پر مهال وویل د دغو سندونو له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو راکړې ورکړې ته زمینه برابره شي.
موافقتنامه همکاریهای امنیتی
د افغانستان او عربي متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکاري تړون چې 15 مادي لري، په یوې مخالف رایې او نورو ټولو مثبت رایې سره تصویب شو.
له متحده عربي اماراتو سره د امنیتي سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ورته سندونه لري، خو د تطبیق پر سر یې د لازمې څارنې نشتوالي انتقادونه رامنځته کړي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دې ولایت د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دویمې ورځې ته رسیدلې او تر اوسه پکې 15 وسلوال وژل شوي، خو تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې. او یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکوونکي پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یونما د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغه پیښه غندلې. له بلې خوا د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یونما یوه ښځینه کارکوونکي د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. وړمه ورځ د ترکیې په پلازمېنه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شول. د ترکیه له ام ټي وی تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي ان اې ازمیښتنو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل د دغې حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سوری غوړول و ټاکل شوی دی چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. هغه وویل چې که دا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیاوو له دغو حملو سره مرسته کړې نو به لازم اقدامات وشي. دغه دوه چاودنې د څو ثانیو په توپیر په داسې حال کې وشو چې د کوردي پلو فعالانو او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي وسلوالو او د ترکیې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه په تنظیم شوي لاریون کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. کورد پلو د خلکو ډیموکراتیک ګوند وژل شو رقم 138 ښودلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړي کړی دی. اوباما د سی بی اس شبکې له 6 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی یې کوي د پیاوړي توپ نښه نه ده. اوباما وویل د دغه بحران د هواري لپاره په کار ده چې ټول ښکیل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونو د روسیې د هوایي بمبارد په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د دفاع وزیر حبیب الله خدای بردیف وروسته له هغه له کاره لرې کړ چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالان وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. د اتمبایف دفتر نن وویل چې د خدای بردیف یو مرستیال به د سرپرست وزیر په توګه دنده مخته یوسي. د قرغزستان د ملي امنیت د چارو دولتي کمیټې او لوی څارنوال نن د ورځې وختي اعلان وکړ چې خدای بردیف او د هغه یو شمېر همکاران له قدرت څخه په ناوړه ګټې اخیستنې جعلکاري او اختلاس تورن دي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې خدای بردیف به بند شوی وي او کنه. د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراین ته د روسیې د ګازو لیک بیرته پیل شو. د روسیې د ګازو ستر شرکت ګاز پروم وویل چې د ګازو انتقال نن سهار وختي وروسته له هغې بیرته پیل شو چې له کیف څخه یې 240 میلیون ډالر ترلاسه کړل. ګاز پروم د روان کال په پیل کې اوکراین ته د ګازو لیک وروسته له هغې بند کړ چې د نرخ په اړه یې خبرې ناکامه شوې. خو د اروپایي ټولنې په مرسته تېره میاشت یوه موافقه لاسلیک شو چې هغه د دې ضمانت کوي چې اوکراین به د راتلونکي 2016 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د 6 میاشتو لپاره له روسیې څخه ګاز ترلاسه کوي. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د ساینس شاهي اکاډمۍ لخوا اعلان شو. دغه اعلان د دې اکاډمۍ مشر ګوران هانس وکړ.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the
د سویډن د ساینس شاهي اکاډمي نن پریکړه وکړه چې د اقتصاد په برخه کې د سویډن د مرکزي بانک جایزه د الفرد نوبل په یاد انګوس ډیټن ته د مصرف بې وزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څېړنو په خاطر ورکړل شي. ډیټن چې په سکاتلند کې زیږیدلی دی د اقتصاد او نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې پروفیسور دی. تیر کال دغه 8 میلیون کروني جایزه چې 950 میلیون ډالر کېږي د بازار د قدرت او مقرراتو په اړه د څېړنې په خاطر فرانسوي اقتصاد پوه ژان تیغول ته ورکړل شوې وه. تېره اونۍ د طب، کیمیا، فزیک، ادبیاتو او اصولو په برخو کې د نوبل د جایزې ګټونکي اعلان شول. د اقتصاد جایزه د نوبل د نورو جایزو په څیر په 1995 کال د سویډني صنعتکار الفرد نوبل لخوا نه و رامنځته شوې، خو د سویډن مرکزي بانک په 1988 کال د نوبل یاد ته د درناوي په خاطر دغه جایزه رامنځته کړه. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبری ساعت او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. وسلوالو طالبانو له کندوز وروسته غزنی په نښه کړی او نن یې پر دې ښار وسلوالې حملې وکړې. پر غزنی د حملې مسله به د دې ولایت له یو پخواني والي سره په مرکه کې وڅېړو. د کندوز بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي، خو له جګړې وروسته په دې ښار کې ژوند کول اسانه نه دي.
اوس هم اکثر دوکانونه بنده ده، دودې نه پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که پاکستان په رښتیا غواړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو مرستې بندې کړي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو. د کرکټ بورډ مرستیال سره په زیمبابوې کې د افغان ملي لوبډلې د راروانو لوبو په اړه خبرې کوو.
چې ته موږ زیمبابوې هېواد ته شکست ورکوو یا دغه سیریز ګټو، دا د کرکټ په بین المللي شورا کې زموږ دپاره نور هم هغه زموږ ردیف لوړ وړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې وابهورئ چې یوې ایرانۍ محکمې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړ. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. اورېدو ته یې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ او بخې خبری ساعت خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دمګړی د امنیتي ځواکونو او وسلوالو برید کوونکو ترمنځ جنگ روان دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله تر دې دمه د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. اسدالله لودین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له تېرې شپې راهیسې د غزنی ولایت په څو امنیتي پوستو وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د دغو حملو د مهارولو لپاره یې د غزنی بیلابیلو سیمو ته تازه دمه ځواکونه لیږلي دي. ښاغلي صدیقي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې ډاډ څرګند کړ چې تر څلرویشتو ساعتونو پورې به د غزنی حملې په شا وتنبول شي.
با تاسف کې خبرای بد داریم از حمله های دشمن در مخاطب
دی. وایي په خوشینۍ سره چې په غزنی کې د دښمن له حملو بد خبرونه لرو او شپږ اووه موارد دي چې په دې اړه زموږ سره معلومات دي. هڅه مو دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو ځواب قوي وي لکه تل چې په هر ځای کې وي.
په غزنی کې یو وخت څو ډله ییزې حملې د کندوز ښار له تصفیې وروسته داسې مهال ترسره کیږي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې تر دو اونیو ډیر مقاومت وکړ. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو دوه اونۍ وړاندې په کندوز ولایت کې ډله ییزې حملې وکړې چې له څه باندې لس ساعته جګړې وروسته یې د کندوز ښار ونیو. د غزنی پر یو شمېر امنیتي پوستو باندې د طالبانو حملې تېره شپه دوه بجې پیل شوې او د کورنیو چارو وزارت د ویان په وینا لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې له غزنی څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو غزنی ته په غځېدلې لاره کې یو پل الوزولی او له امله یې ګیلان، مقر او اباند ولسوالیو ته د تګ لارې بندې شوې دي. طالبانو بیا په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ځینو پوځي اهدافو لپاره یې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر مخ بنده کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان ځواکونه به په ټول ځواک سره چاته اجازه ورنه کړي چې دا سیمه د ډیر وخت لپاره له ګواښ سره مخ کړي.
با مردم شریف ولایت غزنی مواطنان
میتیم ده غزنی شریف و خلکو تا مونگ داد ورکوچ پا مرکز که در طول و امکانات سخه گتا خلو چه دخمن خپل و اهداف تا اونه رسی گی. خلک ده ده تبلیغات و تراغیز لانده نرسی پا هر زی که چه وی خپل مسونیت ده پام مکلی او ده خپل و امنیتی زواکونو چه ملاتر وکلی ترسو ده غزنی ولایت گواخونه لمنزه یوسو
غزنی خار که ده وسلوال مخالفین و حمله پا داس حال که کیگی چه لده ورانده د دغه ولایت لري پرتی سیمې ډیر وخت یا د جګړې شاهد وي او یا هم له ګواښ سره مخ وي. له دې وړاندې د غزنی په مرکزی زندان باندې طالبانو ډله ییزه حمله کړې وه چې څه باندې 3500 زندانیانو ته یې د تېښتې زمینه برابره کړه. څېړونکي وایي افغان حکومت باید د غزنی او نورو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته اقدامات جدي کړي څو د کندوز له برخلیک سره مخامخ نشي.
پر غزنی د طالبانو له نننیو حملو سمدستي وروسته دا پوښتنه ذهن ته راځي چې آیا طالبان غواړي د کندوز په څیر پر غزنی هم خپل زور وازني. په دې اړه د بحث لپاره مې د غزنی پخواني والی فیضان الله فیضان ته په دې خبرونه کې د بحث لپاره بلنه ورکړې. فیضان صاحب، د خبرونې ته ښه راغلاست. آیا غزنی ته ورپې خطر جدي دی؟
السلام علیکم. اول تاسو ته محترم تکل صاحب او نور تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم لکه څنګه چې د دښمن تبلیغات یا عام رسنۍ په همدې باندې خپرونې لري، همدومره غزنی تر ګواښ لاندې نه ده. په غزنی کې کافي قوتونه دي او په غزنی کې ډېر خلک له دولته د دفاع په حالت کې دي. د غزنی موقعیت هم همداسې نه ده چې داسې زر لکه د کندوز په شان د دښمن لاسته ولویږي. غزنی کې کواکې عام همدغه خلک چې د دولت په ارګانو کې وظیفې لري، یا ملي اردو دی، یا ملي امنیت دی، یا د پولیسو ارګان دی، که دغه واقعاً په هغو تعهد چې له خدای سره لري، له خپل ولس او خپل ملت او حکومت سره لري، په هغو باندې پابندي ولري، په هېڅ صورت دښمن نه شي توانېدی چې د غزني باندې سلطه وکړي یا د غزني خلک یا ښار دې لاسته ورشي. تبلیغات چې هم دا ځینې دوستان یم زیات په دغه رابطه باندې تبلیغات کوي، وهم یې په خلکو کې اچولی.
فیضان صاحب ډېره بښنه غواړم، د کورنیو چارو وزارت ویان دغومره دا مسله ساده نه ده بللې، او یو څه د ده په خبرو کې د حمله یو څه دروندوالی ښکارېږي.
همدا اوس موږ له رادیوګانو له بعضې رسنیو چې واورېدل چې په غزني باندې جنګ جریان لري، همدا خبره قطعاً نشته. په غزني کې اوس فعلاً جنګ نشته، سار ډېر خال خال پیرونه دي. غزني په شاوخوا کې هم په لرو سیمو کې یو څو پیرونه سوي وو، او تر غرمې پورې د قنبانو بنده کړې وه چې اوس همدغه عمومي ښار هم په صورت کې کلي خلاصه ده، ټول خلک کابل ته هم راتلای شي، کندهار ته هم کلای شي. هغه ټک ټوک چې سار تر غرمې له مخې سار وختي تېر شوی وو، هغه جنګ هم اوس نشته، او ټول پوستې او خپل ټول نظامي قرارګاوې په خپل حالات کې دي، هېڅ مشکل هلته نشته. داسې دوی دا تبلیغات کوي، نه پوهېږم چې دوی د دښمن په رنده باندې اوبه اچوي او که دوی خپله خبر نه دي. زه له غزني چې یاره دقیقه معلومات لرم، دا اوس له تاسو سره سمې تماس نیول، تر دې له مخکې له غزني سره په تماس کوم، هېڅ مشکل هم هلته نشته. دغه اوازې او تبلیغات دي چې نن د غزني په ښاریانو باندې ښار هم بند کړی، دوکانو مارکیټونه هم تړل شوي، همدغه تبلیغات دي، نور بل خبره زه نه احساسوم.
فیضان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې جګړه په کومو ځایو کې شوې وه، او وسلوالو طالبانو پر کومو ځایو حمله کړې وه، او د جګړې حالت څنګه شو چې تاسو وایئ اوس قراری ده؟
د غزنی د ښار په شمال کې د قدس هغه له غزنی له خپل ولایت چې تقریبا 2-3 کیلومتره فاصله لري، په هغو پوستو باندې پیرونه کړي چې هېڅ پولیس پکې زخمي شوی نه ده، نه یې کومه پوسته نیولې. داسې د غزني د ښار په جنوب کې د کندهار په عمومي شهرا باندې د شاباز دوکانونه ورته وایي، په هغو کې یوه پوسته وه، په هغو باندې څه پیرونه کړي. نور دغه اوازې خپرې کړي دي، دا سار ما همداسې اطلاع واورېدله چې د ملانو بابا پوسته یې نیولې ده، او د اوګرې جای درې پوسته یې نیولې، په پوسته نیولې په داسې حال کې چې ما له دغه هرې پوستې له هغه ساحې سره تماس ونیول، په هغو باندې هېڅ جنګ نه ده شوی، نه کوم پیر شوی ده، نه کومې پوستې سقوط کړی ده، نه څوک تسلیم شوي طالبانو ته. فقط دغه لارې تر غرمې پورې بنده کړې وه، او هلته یو څو جای سړک تخریب کړی وو چې هلته بېخي عمومي دغسې پل هم نشته چې سړک په هغو باندې بند شي. د سړک په منځ کې جرخ کړی وو، د دوکانونو درېو ساعتو لپاره یې لاره بنده کړې وه، لوغور او وروسته بېرته لاره هم خلاصه ده، نه جنګ شته، نه کومې پوستې سقوط کړی، نه طالبانو داسې تهاجمي حمله کړې، هېڅ خبره هم په غزني کې دا اوس فعلاً نشته.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د غزنی پخوانی والی فیضان الله فیضان و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د غزنی ښار د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول. نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د غزنی پر بیلابیلو سیمو تهاجمي حملې کړې دي، خو لکه څرنګه چې د ښاغلي فیضان په خبرو کې مو واورېدل، ښاغلي فیضان د غزنی پخوانی والی ازادۍ رادیو ته وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې، او وسلوال طالبان له هغو ځایونو څخه چې حمله یې پکې کړې وه په شا شوي دي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه به د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به هم تاسو ته وروستي معلومات درکړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. کندز ښار د دوو اونیو لپاره د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. د ولایت اوسیدونکو وایي چې د جګړې په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ و، ځکه په ښار کې دوکانونه تړلي وو، د څښاک اوبه، ډوډۍ او خوراکي توکي نه پیدا کېدل. اوس دوی وایي چې خوشاله دي چې د افغان ځواکونو په مرسته کولای شي چې خپلو کورونو ته راستانه شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمیر ښاریانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د کندز ښار ته بې ځای شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی و. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لښتې په سترګو کېږي. دغه ښار پوره څوارلس ورځې د جګړې شاهد و. دغې جګړې خلک سخت ویرولي دي. همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر په اندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تنو اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تېرو پنځلس ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره که دا تمرین کړو د درې ورځې باور کوو که موږ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدلې دي. او اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې زموږ حکومتي ځواکونه راغلل، ښار یې بېرته ونیو، ښار تصفیه شو. یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه خدای د دو ته نور هم توفیق ورکړي چې امن راشي.
مشکلات نه، شر بې امنیتی بود، شر فقط هیچ کسی نبود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود. میبینین دوکان ها سوخت.
د کندز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسېدونکي وایي چې مرکزي حکومت همدارنګه د کندز سیمه ایز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي. کله چې طالبانو ښار ته راغلی و، په ښار کې ډېر جګړه و، دودی نه پیدا کېده، اوبه نه پیدا کېده. اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده، په دې خاطر چې اوس هم اکثره دوکانونه بند ده، نانوایګانې بندې دي، دودی نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز ښار اوسېدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګه د څښاک او اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ایز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتپې سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د حکومت اجرایه رئیس وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې په رښتیا همکاري وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدراعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوي دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدراعظم تېره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مري ښارګوټي کې وشوې، خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړې شي، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره وځنډېدې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي. او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف روسي خبرې په دې اړه امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین دی. د چارو کارپو حاجی سید داود:
زه فکر کوم چې یوازینۍ لار د بریالیتوب د دې پروسې هغه دا ده چې پاکستان، امریکا، عربستان سعودي او چین دغه هیوادونو چې دا کار شروع کړی دی دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکړي او وروسته د هغې نه د مذاکراتو ته لاره واره شي.
تر دې دمخه د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې هیواد یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دی. د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکرو میز ته د وسلوالو طالبانو د کینولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې دغه ډلې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. 15 ورځې مخکې دغه ډلې کندز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېد او دغه شان سرپل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس اوسی غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې یو شمېر سیاسي بنسټونه د انتقاد ګوته پاکستان ته نیسي او وایي چې طالبان ډېری په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي.
و هم اوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که پاکستان په افغانستان کې په رښتیا هم سوله غواړي نو له وسلوالو طالبانو سره مرستې د بندې کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان سوله په رښتیا هم د پاکستان او د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان له مرستو سره تړلې؟ که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر، تبصره او یاد یادونې وړ کومه خاطره لرئ نو د SMS په 1 شمیره د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. همداراز خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمیره SMS کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اورېدونکو سره شریک کړو. د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو هم خپل نظر له اورېدونکو سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 5 4 8 6 0 او 0 9 9 2 3 5 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي راډیو واوري.
ستاسو نظریات او ټلیفونونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې راخلو. خو سمدستي یو بله موضوع، د افغانستان ولسی جرګې له عربي متحده امارات سره د امنیتي برخې 2 سندونه تصویب کړل. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ دا 2 سندونه د امنیتي همکاریو او د مجرمونو د تبادلې په اړه دي چې څه وخت مخکې ولسی جرګې ته استول شوی و. صفي الله ستانکزي په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې اکثرو غړیو له عربي متحده اماراتو سره د امنیتي همکاریو او د مجرمینو د تبادلې سندونو ته مثبت رایه ورکړي او هیله څرګنده کړه چې دغه هیواد به له افغان حکومت سره همکاري وکړي. دا سندونه چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سندونو په څیر جنجالي نه وو، له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو په راکړه ورکړه کې همکاري ته زمینه برابره شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغو سندونو تصویب داسې اعلان کړ:
موافقتنامه همکاری های امنیتی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان،
د افغانستان او عربي متحده اماراتو د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکاری تړون چې 15 مادې لري، په یوې مخالف رایې او نورو ټولو مثبت رایې سره تصویب شو. همدارس د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د محکومینو د تبادلې تړون چې 40 مادې لري، په یوې مخالف او نورو مثبت رایو تصویب شو. کغل ابراهیمی د دغو سندونو د تصویب پر مهال په وکیلانو غږ وکړ چې د ټولو سندونو او قوانینو د تصویب لپاره د اړوند کمیسیونونه خپل کارونه په چټکۍ خلاص کړي او پرې نږدي چې د تصویب لپاره ټاکلي قانوني موده بشپړه شي. اخو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون چې له عربي متحده اماراتو سره دغو 2 سندونو پر سر کار کړی وایي چې هیله ده دا هیواد په یادو برخو کې خپله همکاري جاري وساتي. دغه کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی په دې اړه وویل:
معاهده
امنیتی همکاری د تړون په برخه کې عربي متحده امارات له افغانستان سره او برعکس افغانستان له هغه هیواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او جنایي همکاري او د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې همکاري کوي او د مجرمینو د تبادلې د تړون له مخې هم هغه کسان چې یا په افغانستان یا په عربي متحده اماراتو کې بندیان دي مطالبه کوونکي هیواد په خوښه انتقال کېدلای شي. موږ هیله من یو چې عربي متحده امارات دغو سندونو له مخې خپله بشپړه او لازمه همکاري وکړي. کغلی کلکانی وویل چې دا 2 سندونه څه وخت مخکې د دوی کمیسیون ته ورغلي وو او ډیر کم اختلافي مواد پکې موجود چې د کار له بشپړېدو وروسته تصویب شول. اخو افغان کارپوهان وایي چې که څه هم د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د بیلابیلو تړونونو لرل مهم وي، خو باید د تطبیق لپاره هم جدي توجه وشي. د سیمه ییزو مسایلو کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل:
زما باور دا ده چې هر څومره چې په نورو دنیا سره قرارداد به ولري، قرارداد چې به ملي اسطرا او یو نور قرارداد وي، هغه هم به د دولت په ګټې وي، رباغت عام وي، وسي وي، د دنیا سره وي، هغه هومره بفادي خلکو ته برسي.
له عربي متحده اماراتو سره دا امنیتي سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ورته سندونه لري، خو د تطبیق پر سر یې د لازمې څارنې نشتوالي انتقادونه پارولي دي. کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د شته سندونو په اساس د همکاریو لپاره زمینه برابره کړي او هڅه وکړي چې له دغو سندونو څخه هر اړخیزه ګټه پورته کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو، د وخت د مازدیګر 4:30 دی. د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو او په زړه پورې خبرو اترو او موضوعاتو لپاره راسره اوسئ. خو سمدستي نوریاس نوري ته غږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د لوګر د ولایت شورا مشر وایي چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه هلیکپټر راغورځېدلې ده. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه مهال رامنځته شوه او علت هم تخنیکي ستونزه وه. په پیښه کې یو پیلوټ او د هلیکپټر یو عمله ټپیان شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت د غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دې ولایت د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دویمې ورځې ته غځېدلې او تر اوسه پکې 15 وسلوال د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې وژل په کلکه وغندل. یونما د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه کارکوونکې پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان ولس جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. دغو سندونو له مخې به د بندیانو د تبادلې بندیان یو له بل سره تبادله کیږي. استخباراتي او په جنایي برخو کې به همکاري دواړه هیوادونه له یو بل سره تبادله کوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز ښار د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي، خو لا هم د کندوز د امنیت تامین لپاره جدي هڅو ته اړتیا ده. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د قرغزستان ولسمشر د دفاع وزیر حبیب الله خدای بیردیف وروسته له هغې له کاره لرې کړ چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالانو وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. اوکراین ته د روسیې د ګازو لیږد نن بیرته پیل شو. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکي نن د سویډن په پلازمینه سټاکهلم کې د ساینس شاهي اکاډمۍ اعلان کړ. انګوس دتن چې په سکاتلند کې زیږیدلی دی، د مصرف، بېوزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څېړنو په خاطر دغه جایزه خپله کړې ده.
او اوس هم سباون کاکړ ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه یې چمتو کړي.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم په تمریناتي سیالیو کې په دوو بریاو سره د رسمي لوب لپاره ځانګړی چمتووالی لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي سره په دوو تمریناتي سیالیو کې ښه ځلیدلی. دغه سیالۍ د زیمبابوي په بولاوي ښار کې جوړ شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې ټاکل شوې د کرکټ 500 اوره نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14 پیل شي. ښاغلی تکویل نظام الحق د افغان کرکټ ملي ټیم نوې روزونکي د لوبغاړ سره په ښه همغړي کار کوي. د هلمندي وشده چې افغان ملي کرکټ ټیم به دغه لوبي وګټي. د افغانستان د فولریزم فدراسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوی د فولریزم د ملي ټیم جوړولو لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د دغه ورزش سیالي په شپږ ولایتونو کې پیل شي. د فولریزم فدراسیون مسؤل نعیم رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د کابل، جوزجان، بلخ، کاپیسا، هرات او غزنی ولایتونو ترمنځ پیل شي. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې ټاکل شوی دغه سیالي تر راتلونکو 60 ورځو پورې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. او د افغانستان د پانکریشن فدراسیون چارواکي وایي چې د پانکریشن سراسري سیالي د هیواد د 15 ولایتونو ترمنځ پرون په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. د پانکریشن د فدراسیون رئیس محمد عجب نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو د جوړولو هدف د پانکریشن د ورزش وده او د ځوانانو او لوبغاړو ترمنځ د تخنیکي او تکتیکي زده کړو بدلول دي. د پانکریشن دغه سیالي د تعلیم میاشتې په 10 نیټه پیل او پرون پای ته ورسېدې. د خبرونو پای
قدر منو اوریدونکو په یاد ولرئ چې د دې خبری ساعت په دوام کې د کرکټ بورډ لمرستیال مشر سره په زیمبابوې کې د افغان لوبډلې د سیالیو په اړه هم مرکه لرو. خو له هغه مخکې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی د دې باعث شوی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د هیواد په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي. له 2001 کال راوروسته وسلوال طالبان د افغانستان زیاتو برخو ته رسیدلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا معلومات یې د ملګرو ملتونو له ادارې او د ځینو چارواکو سره د خبرو پر بنسټ برابر کړي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ.
په تیرو دوو اونیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د خپلو 13 ولایتي دفترونو له جملې څلور دفترونه چې د افغانستان په شمال کې فعالیت درلود تخلیه کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دغه اقدام د امنیتي دلایلو له مخې سوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې په سپتمبر میاشت کې برابر سوي وه، د ملګرو ملتونو امنیتي چارواکو د افغانستان په نیمایي برخه کې امنیتي خطرونه جدي ګڼلي وه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتېدو دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. دغه ارزونه چې په عامه خپره سوې نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا له هغو هیوادونو سره شریکه سوې چې په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل تېره اونۍ کانګرس ته د څرګندونو پر مهال هم د دغو امنیتي خطرونو یادونه وکړه، خو د افغان قواوو وړتیا یې وستایله. جنرال کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د سې شنبې په ورځ وویل افغان امنیتي ځواکونو له ځانه زړورتیا او مثبت پرمختګ ښوولی دی. د ده په خبره افغان ځواکونه لا هم د کابل او شمال ترمنځ پر غځېدلې لار کنټرول لري. افغان دولت د ټولو ولایتونو او ولسوالیو پر مرکزونو هم ولکه لري. نیویارک ټایمز لیکلي په ګڼو ولسوالیو کې چې ظاهرا د دولت په ولکه کې دي، لکه د هلمند موساکله او د اروزګان چارچنو ولسوالۍ چې دولت یوازې د ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري، خو دغه ولسوالۍ د سختریزو وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ورځنی ژوند په دغو ولسوالیو کې ډېر زیانمن سوی او خلک په ډاډه زړه خپل کاروبار نسي کولی. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی چې د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو امنیتي خطرونه په لوړه کچه شول سوي دي. اوس د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د افغانستان هغو سیمو ته هم غځېدلي چې پخوا به امنه ولایتونه ګڼل کېدل، لکه شمالي ولایتونه. ورځپاڼې لیکلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغانستان په شمال کې خپل 4 دفترونه د هغوی کورنۍ او بهرني کارکوونکي له کورنیو سره یو ځای ایستلي دي. بلخوا اکبر یا په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان په هره برخه کې چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه زیانمنېږي، اصلي تاوان یې ولسي او زیانمنونکو خلکو ته رسېږي. په کابل کې د دې ادارې مرستیال نجیب تجلی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. دی وایي پر مرستندویو کارکوونکو هر ډول تروریستي برید، تاوتریخوالی یا هم ګواښ یا هم د دوی فعالیتونو ته ګواښ پېښول د مرستې رسونې چارې ټکنۍ کوي یا یې هم په ټپه دروي. منفي اثرات یې خلکو ته متوجه وي، په ځانګړې توګه د ټولنې زیانمنونکي قشر ته. د یوناما د څلورو تړل سویو دفترونو له جملې یو دفتر په کندز ولایت کې و چې دوی اونۍ مخکې وسلوالو کندز ښار د 9 ورځو لپاره په خپله ولکه کې راوست. یوناما د بغلان په مرکز پلوخمري، د بدخشان په مرکز فیض آباد او د فاریاب په مرکز میمنه کې هم خپل دفترونه په امنیتي دلایلو تخلیه کړي دي. خو د یوناما ادارې یو ویان دومینیک میډلی د خپلو دغو څلورو دفترونو تړل کېدل په څرګنده تایید نه کړل.
قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړی خبرونه اورئ. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په همدې خبرونه کې د افغانستان محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د میدان وردګو د باغونو مڼې په میدان ښار کې په یوه نندارتون کې وړاندې کیږي. او خودل کیږي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې له نور موضوعات سره وړاندې کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ. همداراز له تاسو هیله کوم چې د خبرونې د یادې شوې موضوع په اړه چې په افغانستان کې د پاکستان د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه مو اعلان کړی ده، که خپل نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړئ. 0 4 6 0 9 2 3 5 4 د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو شمیرې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ټلیفون په لیکه یو اوریدونکی را سره دی. بلې، ازادۍ راډیو د خپل نوم ووایې او خپل نظر. بلې، مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ. خپل اوري تکرار غلس. بلې، مهرباني خپل نظر ووایئ، موږ تاسو اورو.
نظر بده به پاکستان مو تصور نه راوړ دا غتنه بار از طالبان نه غستان نه دي دا خدای له کومه به به برباد کړی دی.
ډیر زیاته مننه کوم ورور، خبرې مې دی واوري دي. بله
و سه مو زیاده ورور و دره ده.
صحیح، شکر دی ودان، ډیر زیاته مننه ورور. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. بله، ازادي راډیو د خپل نوم او خپل نظر وایي. بله، مهرباني وکړئ، موږ تاسو اورو. ډیره مننه له تاسو نه. خپل نظر وایي، خپل نوم. او مهرباني وکړئ، خپل نظر وایي. ډیره زیاته مننه کوم ورور، د دې تخنیکي ستونزې غم ان شاء الله وخرو. خو اوس د دې خبرونې موضوع ده د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه. که خپل نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو یې له اوریدونکو سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو. بلې، مهرباني خپل نوم او خپل نظر وایئ. مونږ ستاسو آواز ډیر په خراب کیفیت باندې اورو. که خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ، خپل نوم له سره ووایئ او خپل نظر ووایئ، مهرباني وکړئ. د دې اوریدونکو اړیکه له مونږ سره قطع شوه. بیا هم مونږ په لاین کې یو. قدرمن اوریدونکو، که غواړئ چې د همدې ځانګړې مسلې په اړه خپل نظر وایست نو د ازادۍ راډیو له لارې د ټلیفون د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه لرو. بلې، خپل نوم ووایئ او خپل نظر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک یاستئ؟ له کوم ځایه خبرې کوئ او څه پیغام لرئ؟
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ خبره کوم.
ستاسو نوم څه دی؟ خو تاسو که سوال ځواب نه سره کوو، تاسو خپل نوم ووایئ او ډایرکټ خپلې خبرې وکړئ.
نوم یې خوشحال اغا دی.
مهرباني، خوشحال اغا، خپل نظر دې ووایه کنه. مونږ خو په دې باندې خبرې نه کوو ورورکه، په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان په سوله کې او له طالبانو سره په د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ونډه باندې خبرې کوو. د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر ونډه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. بلې، مهرباني خپل نوم ووایه او خپل نظر.
رضا احمد جان میګم.
مهرباني احمد جان.
الو، زه ما جان میګم، د خپل خبرې کوم. د پاکستان وانډه شو دغه نه چې په دې کې موجوده وي په سوله کې، دیخي د جوړه به کله په ژوند کې ونه شي. په ژوند کې چې پاکستان له دیخي لوتو مې دا پاکستان غو لول دی. په پاکستان د اتبور نه کی خپل کرای شي ودی کی ګاډي درات جنگي صحیح ده. افغانستان په عمر ډېره غذا په غاړه پاکستان نه
ډېره زیاته مننه کوم ستاسو نظر مو واخیست قدرمنو اوریدونکو ستاسو له نظریاتو ډېره زیاته مننه کوو خو زمونږ اوریدونکو ته یواز پرختنه او یو هیله هم داده چې خپل خبرې لاندې وکي خپل نوم په سر کې واخلي او بیا خپل نظر په لاندو ټکو او وای خپل موقعیت یو خځای غوړه کړی د دې لپاره چې په خه کیفیت باندې د دوی پیغام تر خلکو پورې ورسیږي او همدارس سوال جواب ته منتظر پاتې نشي خپل نوم وایي او مستقیما خپل پیغام اوریدونکو ته وړاندې کړی په هر صورت هله د چې په راتلونکو خبرونو کې په راتلونکو ورځو کې کله چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوي په دې طریقه خبرې وکړي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په زیمبابوې کې ده او ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ او 2 شل اووریزې لوبې وکړي. البته د لوبې د جمعې په ورځ پیلېږي او 2 ورځې به دوام وکړي. شیبه مخکې مې د افغانستان د کرکټ بورډ له لومړي مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره پر همدې موضوع مرکه وکړه او د افغان لوبډلې د مخکنیو سیالیو او لوبو راتلونکو لوبو په اړه مې معلومات ترې وغوښتل. ښاغلي فضلي د مرکې په پیل کړې داسې معلومات راکړل.
څه معلومات د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمل په زیمبابوې شهر کې سوي تمریناتي چالي هم وکړلې او موږ خو مهمه سالي هغه دي چې په 14 د اکتوبر باندې شروع کیږي 15 ورځنۍ سالي دي او 2 شل ورځې دي دا غوړه لپاره به شامه د ګینیسو او خوش پښتانه دغه ابو اوا سره زموږ لوبډله مخکې ولاړه چې تاسو معلومات چې زیمبابوې هیواد موسم څه ګرم دي ان شاء الله زه امیدوار یم چې څه سالي به
دا اوس مخکې لغه اصلي لوبونه تمریناتي لوبې چې شوي د دې نتایج د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته وایي اجساب
څنګه چې تاسو یې دلته چې نمبر دې ستانه چالي کیږه د زیمبابوې هیواد چیرمن ان 11 کرکټ لوبډلې په نو باندې د کوم لوبډلې جوړ کړی په اړه کې د زیمبابوې د لوبډلې ملي لوبډلې درې لوبغاړي هم ستندر لودي تاسو ولې چې افغانستان لوبډلې په بیټینګ لین کې ډېر څه وزلیدل هر لوبغاړي په خپل نوبت باندې لکه نور علي زدران شهزاد محمدي نوروز منګل خو په هر حال باندې زموږ لپاره مهم شی دا غدا چې موږ د هغه پیچونو او د هغه میدانونو سره ځان بلد کو چې دا دوه دوستانه چالي په کولو سره افغانستان ملي لوبډله وڅنګه د چدوار چالي په خپل نام خو په هر حال باندې مهم چالي هغه دم د یوادوال لپاره او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ لپاره کچې ته موږ زیمبابوې هواسته شکر سرکو یا دغه سیریز ګټو دا د کرکټ په بین الملي شورا کې زموږ د فار نور هم هغه زموږ ردی لوړ وړي دا یو مهمه خبره دا یو غټ سیریز دی د نومري د لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دې وخت باندې د تلل هغه سیالي چې هغه انټرنیشنل ایمیج لري یا ایشت لري زموږ د فار دا ډېر مهمه ده چې ته موږ هم په داسې ځو سیالي کې درې سیالي کوي سیریز ګټو دا زموږ د فار ډېر مهمه خبره ده.
حاجی صاحب فضلی مخکې لدې چې نورو پښتنو ته ورشو د اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه په غرنګ کې په کومه درجه یا موقف کې ده؟
بالکل تاسو معلومه ده چې په ټول نړۍ کې تقریبا 115 کې عمل کوي رسمي کرکټ په چاغه د کرکټ پریمیرلیګ شورا او آسیایي شورا د خاصه تعقیبېږي په هغه کې لږ هغه یوازمه دي چې هغه د کرکټ د پریمیرلیګ شورا دایمي غړي ټول لري چې د آی سی سی ټول ممبر دي نو د دومي درجه په غړي کې افغانستان او هارلند دي چې په دې وخت کې افغانستان په ټي 20 یا شلوري ځالي کې یو لسم مقام لري او دا چې هارلند یو لسم مقام لري موږ د نړۍ په کچه باندې په یو لسم ردیف کې یا رینکینګ کې قرار لرو
او په یو ورځنۍ 50 اووریز لوبډالو کې په کوم رنګ کې یو
کچې تر موږ په دې وخت باندې د زیمبابوې ته شکست ورکړو نو موږ یو کوم نور حق ځاتی دي یعنی د دولتم مقام ته به یو لسم مقام ترازو کوم کرکریاتی یا کوم سکلار چې د کرکټ په دغه شورا د فاصله تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکین په دې حاله ځلې ځلې کوي چې موږ څنګه اوس باندې روښانه چې هغه دایمي غړي توپ د کرکټ په دغه شورا د لاسه کو پاغو چې یو سکلار یا یو کرکریاتا هم ده چې تمر ده چې وادونه چې هغه د کرکټ په دغه شورا دایمي غړي توپ لري نو نو هم څنګه ورسند لنډیږي مداخله د ترسیو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډلې تبه د زیمبابوې سفر یو تجربه وي د دې لپاره چې نو یو پیچونو سره به مخامخ کیږي د زیمبابوې پیچ ځنګړنه څه ده یا څه تفاوت لري له نورو پیچونو نه، له د آسیایي هیوادونو له پیچونو نه، یا مثلا په اماراتو کې چې لوبې کېږي یا په اروپایي هیوادونو کې چې کېږي، له دې نه توپیر په څه کې دی؟
تاسو ته معلومه ده افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم په 2014 کال کې چې زیمبابوې ته سفر درلودی، اول چې سیالي وکړلې هغه څلور یو ورځنۍ سیالي وې، یعنې پنځوس ورځې سیالي په هغو کې افغانستان دوه سیالي افغانستان وګټي او دوه زیمبابوې وګټي. په مجموع کې که چېرته موږ د آسیا پیچونه وګورو یا هغه ویشتنځی چې ورته وایي په پښتو لحاظ باندې، نو د آسیا پیچونه سلو پیچونه دي، یعنې بال دومره بونس نه پیاخي او نه دومره خاص سوینګ پکې وي، دا آب هوا هم داسې ده. او بیا که چېرته استرالیا او انګلستان او سویلي افریقا ته ځي، هغه پیچونه بیا تیز دي په مجموع کې. نو د زیمبابوې پیچونه یوازې هغه ګټه لري په مجموع کې څومره لوبې چې هلته کېږي، د بیټینګ دپاره یا د توپونې دپاره ډېرې سازګاري وي. ځکه تاسو ولیدل چې په هغه دوستانه سیالۍ کې د درې سوه شپږ پنځوس موږ افغانستان لوبډلې جوړ کړې او دوه سوه پنځه اتیا د زیمبابوې سره چې کومه د دوی د کرکټ بورډ طرف نه چې کومه لوبډله تیار شوې وي، هغې هم موږ په لوبډلې جوړ کړې. نو دا معلومېږي چې په مجموع کې بیټینګ دپاره ډېرې سازګاري دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زیمبابوې کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو او سیالیو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په میدان وردګو کې د منو د نندارتون په اړه د وردګو له والی سره په څو شیبو کې مرکه کوو، خو له هغه مخکې په نړیوالو موضوعاتو کې مهمه مسله دا ده چې یوې ایرانی محکمې د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړی. د ایران د قضا ویان پرون وویل چې رضایان وایي چې د رضایان په قضیه کې قاضي حکم ورکړی، خو د سزا په اړه نور معلومات ورنه کړل. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
جیسن رضایان تر یو کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوست وسپانې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. د وویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. د وویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی، نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړۍ پریکړه به عملي کېږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی، خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوسټ د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوال او ایراني قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوسټ مرستیال مدیر مارټین بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګنده نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د ده د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي که نه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته یې لیک لیږلی او د ایران د ملي امنیت پر ضد یې کار کړی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دغه تورونه خندونکي بللي او دا قضیه د واشنگټن او د رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت خبرونه اورئ. د سعودي عربستان حکومت هغه نظر رد کړی چې ترې غوښتل شوي وو چې د حج په ترتیباتو او چارو کې د نورو اسلامي هیوادونو ته هم معلومات ورکړي. د سعودي عربستان یو چارواکي وویل ریاض د حج چارې د خپل حاکمیت او امتیاز حق ګڼي. په دې اړه نور جزئیات له سالم محمد سالیس خواورئ.
د سعودي عربستان شهزاده ترکی الفیصل د یکشنبې په ورځ دا نظر چې نور اسلامي هیوادونه دې هم د حج په چارو کې شریک کړی سي رد کړ او وی ویل دا موضوع د سعودي عربستان په ځکنې بشپړتیا پورې اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان ګڼي. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یو مهم غړي لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ټیل مټیل په پیښه کې په سلګونو حاجیان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یوه سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی آل فیصل اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجیانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نسو تضمینولی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼه ګوڼې د استوګنې د نشتوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی آل فیصل وایي د مکې خلک د خپلې سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی آل فیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل ښیي. د ده ورور د مکې والي دی. له مکې بهر د جمرې د ویشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لږ تر لږه 1,470 حاجیان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجیان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجیانو شمیر له 115 څخه تر 170 پورې دی او 46 حاجیان اوس هم لا درک دي. سږ کال د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه نیټه د منو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبې، پنجشنبې او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی، د میدان وردګو پانګوال او باغلرونکي د منو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې نندارتون د جوړولو هدف دا دی چې د افغانستان پانګوال، سوداګر او نورې مرستندوی ادارې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره منو څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د میدان وردګو ولی حیات الله حیات د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. ښاغلی حیات، خبرونې ته ښه راغلاست. د میدان وردګو د باغونو څو ډوله مڼې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
مننه وروره، د تاسو تخنیکي همکاران او د تاسو راډیو د لارې د افغانستان ټول د اوریدلي ملت ته سلامونه. په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي چې هغه د مالینګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیړې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي، دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مڼو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والي صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې د نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کړي او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
تاسو به معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې 40 کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده مڼې دلته مروجې شولې، او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا 1,00,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي چې تقریبا 10,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمت کشه او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو دپاره راجلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو تر څو وکولی شي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي لپاره. همدارنګه به موږ په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدی چې خپل محصولات دې قانونو د لپاره به دوه معرفي کې دلته ځکه چې موږ دې قانون ستونزې لري نشي کولای هر سره کابل ته لاړ شي نو موږ دې زراعتي خدماتو تصدی نه غوښتي چې هغه دې زراعتي خدماتو لپاره چې کوم دوایان دي یا نور شیان دي هغه
بله که لند را تا ووایی پا ده خبرون پای تا دیر کم وقت پاته ده که لند را تا ووایی چه لمنو پراتا نور میوه یا نور محصولات ده میدان ورده گو هم پا پام که ده چه پا ده نندارتون که ده بازار موندنی لپاره ورانده شی؟
بله اصلا من خود نوم ده منو ور کرده ولی اطوری که وطول زراعتی تو چی وی چه پا زنگری ده ول مثلا منگا نور میوه هم لرو زردالوم لرو منگا د میدان وردګو په کاچا باندې ډېر ښه کچالو لرو الوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به وي نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتون دپاره به انشاءالله وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د میدان وردګو والي حیات الله حیاتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په میدان ښار کې د میدان وردګو ولایت د باغونو د منو د نندارتون په اړه چې د چهارشنبه پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی معلومات راکول. د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به هم راسره اوسئ. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم. ورځ مو په خیر.